السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې سلورم نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه رورولي او تاندې هیلې لرو. خو اول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
خبرونو سرټکی خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو زمینی انتخاباتو کې د اتحاد اعلان کړی. جاپان پاکستان کې میشتو افغان کډوالو سره مرسته کوي او امریکا له ایران سره د دوستۍ تړون لغوه کړی. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو وایي د اکتوبر 14 زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړي او ټولو د هغو نمایندانو د ملاتړ اعلان کړي چې د جولای 15 په انتخاباتو کې د تحریک انصاف له کاندیدانو یې په دوهم نمبر زیاتې رایې خپلې کړې وې. په دغه اتحاد کې جمعیت علما اسلام فی، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند، قامی وطن ګوند، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون شامل دي. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون مشال رادیو ته داسې وویل:
مونږ او په دې کې شامل یو او مونږ ټول سمجه هلته زمینی انتخابات کیږي په هغه کې مونږ خپل کینډیډیټ نه دی ترولی. همدې لپاره چې د اپوزیشن د مشترکه کینډیډیټ یو هغه د مقابله وکړي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د اکتوبر په 14 به ولس د قامی سملی پر 11 او د صوبایي سملی په 26 څوکیو رای ورکوي. د پښتون تحفظ مومنت غړی حیات پریغل پرون د راولپنډۍ له هډیالې زندانه په ضمانت خوشې شوې. د غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال پرون ناوخته مشال راډیو ته د پریغل د خوشې کېدو خبر تایید کړ. د حیات پریغل د خوشې کېدو لپاره د پښتون تحفظ مومنت لسګونه پلویان د زندان مخې ته ورغلي وو. بیټانی وایي حیات پریغل د یو لړ شرطونو نه پس په ضمانت خوشې شوې چې پکې 100,000 روپۍ جمع کول، پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت سارنه او داغه د پاسپورت کورنیو چارو وزارت ته سپارل شامل دي. پښتون تحفظ مومنت وایي د دغو شرطونو پر ضد به عدالت کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. حیات پریغل د روان کال د جولای له لومړۍ اونۍ څخه د هډیالې زندان ته استول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل شي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشي زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه شي او دا د دوی ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د ترهګرو د ریښو د ایستلو قصد لري خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو کو ناوړه غیس شندې. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د نوي وزیر اعظم عمران خان د حکومت د راتګ سره ژمنې کړي خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. جاپان پرون اعلان وکړ چې پاکستان کې میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په موخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR ته 2.5 میلیونه ډالر ورکوي. دا اعلان د اسلام آباد لپاره د جاپان سفیر تاکاشی کورای پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړ. په دې اړه کډوالو د نړیوالې ادارې او جاپان ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. جاپاني سفیر وویل دا پیسې به د افغان کډوالو په صحت، د ژوند د معیار په ښه کولو او په قانوني مرستو کولو کې چکیږي. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر افریدی مشال رډیو ته داسې وویل:
موږ یو اګریمنت ګورنمنت اف جاپان جو موږ ته 2.5 میلیونه ډالر ورکړي د افغان ریفیوجیز لپاره. نو دا چې کومې پیسې دي چې دا کله موږ ته ملاو شي نو په دې کې موږ په مختلفو سکتورونو کې لکه په هیلت کې، په لایولیهود کې او په لیګل اسیسټنس کې موږ افغانانو ته.
په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې حکومت ورته د 2019 کال د جون تر پایه د اوسېدو قانوني اجازه ورکړې ده. د افغانستان د پخلاینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پلاوی افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د اعلامیه په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې د مذاکراتو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای خاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکراتو له لارې حل لار پیدا کړل شي. امریکا د ایران سره په 1955 کال کې شوې د دوستۍ تړون لغوه کړی. دا لاغې وروسته ده چې ایران د بندیزونو د پالیسۍ خلاف د انصاف په نړیوال عدالت کې د امریکا خلاف کیس جمع کړی. د اکتوبر په 3 د انصاف نړیوال عدالت امریکا ته حکم وکړ چې د تهران خلاف لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې جوهري تړون له مخې پر ایران لګول شوي بندیزونه په مشروط ډول لرې شوي وو چې اوس امریکا بیرته پر ایران لګولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوستۍ د تړون د ختمولو په اړه وویل چې دا پریکړه 9 کاله ځنډیدلې وه چې اشاره په 1979 کال کې اسلامي انقلاب ته وه. تهران د دې پریکړې په غبرګون امریکا د یو داسې نظام په نوم یاد کړی چې قانون ته غاړه نه ږدي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د دوستۍ تړون په ایران کې د اسلامي انقلاب له راتلو لسګونه کاله پخوا هغه مهال لاسلیک شو چې دواړو خواوو د یو بل سره ښې اړیکې درلودلې. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا یعنې د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبره کړې پیغام کې بلنه ورکړې چې د لوبو نندارې ته ورشي. د افغانستان په غوره لیګ کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دې ټیمونو کې یو شمېر نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبېږي. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار نه اورو چې نن په کرنسی مارکیټ کې پاکستانی روپۍ سر زخ لري او د سبانی موسم حال څه ده.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 120 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 140 روپۍ 50 پیسې او په 150 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 140 روپۍ 50 پیسې او په 140 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 40 روپۍ 40 پیسې او په 40 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 50 پیسې او په 30 روپۍ 80 پیسې. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغاني په یو روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیمځه کې وریځي خوري وي او په کوټه او ژوب کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 40، بنو کې 1 او 19، ژوب کې 20 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په خیبر پښتونخوا کې مخالفو ګوندونو د راتلونکو زمینی انتخاباتو لپاره د اتحاد فیصله کړې ده.
پیپلز پارٹی دا، عوامی نیشنل پارٹی دا او مسلم لیگ نون دے مونگ فارمولا جوڑا کرے دا چی چا کینڈیڈیٹ پو بی ٹی آئی پسی دوام را غلے دے دا ٹول با دا غم راستا کو.
دا خیبر پختونخوا پخوانو کبالی سیمو دا کمیونٹی سکولونو استازان دا نوکرو دا پخیدو دا تنخوا مطالبہ کوی.
زمونږ ریګولرایزیشن باندې اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی او داغې نه علاوه د میاشتو تنخواګانې هم رکو شوي دي. مونږ ته ډېر افسوس دی چې عمران خان چې کوم دی دا دعوی کوي نو دوی به څنګه هغه ټارګیټ حاصلوي.
په سوات کې د نشه یي موادو د مخنیوي او د سیلګرۍ د ودې لپاره د یو پروګرام لاندې د ځوانانو مختلفې ډلې راټولې شوې دي.
سوشل میډیا باندې د دوی دا کمکار چې دي نوجوانان چې یوځای کوي هغه لپاره دوی ډیفرنٹ آیډیاز وړي او هغه آیډیاز نه چې بیل ته کم سټوډنټ هغه ډېر مخکې وزي.
په پروګرام تاندې هیلې کې به واوره چې د قبایلي ضلعو مېرمنې په بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو کې د خپلې پوره برخې خبره کوي.
لوکل ګورنمنټ کې کنه دا دي چې کوم نو ما موږ خو نه مې دې دې ورکړي شي ما بس یا چې موږ دوی ته دا غوښتل خاص چې هغه خزر راولې کوم خزر دا هغه زی دي.
پروګرام رورولي هم شته را سره اوسه. مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړی دی. د جمعیت علما اسلام فی، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل ګوند او قومي وطن پارټي مخکخانو بیګا مشال ریډیو 12 ټولو ګوندونو په زمینی ټاکنو کې د هغو نوماندانو د ملاتړ اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه د پاکستان تحریک انصاف له امیدوارانو نه په دویم نمبر زیات ووټونه ګټلي وو. د ځینو ګوندونو مشران البته د ووټ ورکولو په مرکزونو کې د پوځي سرتیرو موجود کې اندېښمن کړي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د اکتوبر په 14مه د زمینی انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
په متحده مجلس عمل کې د شاملو دوه لویو ګوندونو جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي د عوامي نشل ګوند او قومي وطن پارټي مشران وای ټولو اپوزیشن ګوندونو د زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړی دی. دوی بیګا مشال راډیو ټول په اتحاد کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هم شامل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په وینا د اکتوبر پر 14 به ولس د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی پر 26 څوکیو د خپل استادو ټاکنې لپاره رای کاروي. د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی مشال راډیو ټول ټول ګوندونه وایي چې هر ځای یو امیدوار د جولای د 15 په ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف له نوماندو په دویم نمبر راغله او هلته به هغه ته موقع ورکوي او خپل امیدواران یې کینولې دي.
پیپلز پارټي دا عوامي نېشنل پارټي دا او مسلم لیگ نون دي او د دې پر سبا کې مونږ فارمولا جوړ کړې دا چې چا کینډیډیټ په بي ټي آی په سي دوام راغله دي دا ټول به دا هغه مرسته کوو. لکه اوس به زه د بلو مثال در کوم په بنو کې نن راغلی وو د ان پی مشران او هغې زمونږ په هاتھ کې پریس کانفرنس هم وکړو او دلته خپلو کارکرانو ته هدایات هم وکړو. پیپلز پارټي دلته یوه ښځه ولاړه وه پیپلز پارټي مشرانو کېنول او زمونږ په هاتھ کې اعلان وکړه. مونږ مولانا سے ورور ولاړو په ډیرو کې هغه مونږ کېنو او هلته د پیپلز پارټي حمایت مونږ وکړو.
دورانی وای ټولو ګوندونو په مردان او نوخار کې د عوامي نشل ګوند او په سوات کې د مسلم لیگ نون د امیدوار ملاتړ کړی دی. د دې اقدام مخه په زمینی انتخاباتو کې بریا او تر هغه وروسته د هیواد په سطحه د یو او لوی اپوزیشن جوړول دي. د جماعت اسلامي یو مشر عنایت الله وویل چې له دې موافقې سره سم یې ګوند په ټوله صوبه کې خپل نوماندان کینولې دي. د جولای په انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او هلته یې له ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای د عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت جوړ کړ. د ګوند په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړ، په پنجاب کې زیاتې څوکۍ وګټلې او هلته یې صوبایي حکومتونه جوړ کړل او په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه شو. خو اپوزیشن ګوندونو په انتخاباتو کې د پوځ پر رول انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې په انتخاباتو کې په پراخ کچ درغلی شوې ده. الیکشن کمیشن دا تور په بیا بیا رد کړی. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي ګوند دا ځل هم د ووټونو په مرکزونو کې د پوځي سرتیرو ځای پر ځای کولو اندېښمن کړی دی.
د فوج د لاین اډر کار دی نو کوي د پولینګ سټېشن نه بهر ډیوټي کوي. د سنار خو د فوج دا ضرورت هم نشته ځکه چې یو څو حلګیری دا خو صوبه په خپل مرکز کې په خپل کنټرول کولی شي. خو که بیا هم فوج په دې باندې نگراني کول غواړي نو نگراني بهر کې دی شي پولیس سټېشن نه بهر.
د قومي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپا او البته په انتخاباتو کې د پوز د رول په اړه اندېښمن نه دی او وایي دا ځل د ټګۍ امکان هم نښکاري.
یو خواشم چې صوبایي حکومت ته چایي دا غوي ته لږ فایده خو راشي ځکه چې خلک حکومت ته ګوري. نو بهرحال لا خو به کتی شي جام کېدی شي چې دې کې هغه شانته ټګیونه کیو په دې لحاظ سره چې حکومتونه خو جوړ دي خو دا سیټونه اپوزیشن هم گٹی نو حکومت پہ ارزے گنا خو بہرحال طریقہ کار خو ما گئی فوج ہم پکے دے ٹور ما شانتے با ریپلائیڈ جو سنگ مخ کیو.
دا پاکستان پوز او انتخاباتی کمیشن ویلی دی پوز یواز دا ٹاکنو امنیت دند پر غاڑ لری.
دا مشال ریڈیو دا
وفاقی حکومت د یو میاشت د ځنډ پس د بلوچستان د های کورټ په خوانی چیف جسټس امان الله یاسین زی د صوبې نوی گورنر ټاکلې دي. نوموړي بنن په کوټه کې د خپلې چوکۍ سوګند کوي. د یاسین زی وینا ده چې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ او امنیت قوي کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
امان الله یاسینزی په 1955 په کوټه کې ژژدلې او لومړی زده کړې هم په کوټه کې کړې وې او لوړ زده کړې د لاهور د اف سی کالج څخه ترلاسه کړې وې. د زده کړو څخه د فارغېدو وروسته په 1981 کې وکالت پیل کړی و او په 1999 کې د بلوچستان های کورټ جج وټاکل شو. نوموړي د کال 2015 څخه بیا د کال 2009 پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاتې شو. د ټاکل کېدو وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې امان الله یاسینزی وویل چې د هڅه به وي چې په صوبه کې د اولس لپاره د ښه تعلیم انتظام وکړي.
بیسیکلی خو ایجوکیشن چې دی پروینشل سبجیکټ دی مګر یونیورسټیز پبلک سیکټر یونیورسټیز ګرځي د مطلب دا غو بز چانسلر يم خو زما به دا کوشش شي چې موږ خپل د تعلیم سټانډرډ سم کو او چې اوس دی د دې څخه کوشش وکړو چې دې سم نور سم کو او انټرنیشنل سټانډرډ ته راولو.
د شاغلی یاسینزی په وینا چې دده به همیش د هڅوي چې د مرکز او صوبې ترمنځ د اړیکو د شکول لپاره خپل کردار ادا کړي.
ما به دغه کوشش وی چې د صوبې او د مرکز په منځ کې یو بحثیت یو پل کار وکړم او د اتل امکان کوشش به مې دای چې د مرکز سره چې زموږ د بلوچستان د خلکو دغه هغه وینا او د خلکو تر مرکز پورې ورسوم چې زموږ د خلکو دا په دغه کې ګیلې دي شکوې دي دا دوی ته ورسو او په کوشش وکړو چې د ازاله دي وسی.
نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره به د صوبایي حکومت کلک ملاتړ کوي. ښاغلی امان الله یاسینزی به نن مازدیګر د والی په ودانۍ کې د خپلې دندې سوګند ترلاسه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په خوانو کبالی سیمو په ګډون د پاکستان د مختلفو سیمو سره تاړو لرونکي د کمیونټي سکولونو استادان اسلام آباد کې راټول شوي دي او د غلطۍ د پریس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي. دوی وایي له تیرو اوو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او حکومت د دوی د ملازمتونو د پخولو غوښتنه هم نه ده منلې. نور تفصیل له اسلام آباده احمد الله را کوي.
د مومند ضلع یو استاد ارشاد علی مشال ریډیو ته وویل حکومت ورته نه خو د تیرو وو میاشتو راهسې تنخواګانې ورکړې دي او نه یې د مستقل کولو څه باور ورکړې دي.
زموږ ریګولرایزیشن باندې اوسه پورې عمل درآمد نه شوی او دا غین علاوه د وو میاشتو تنخواګانې عمر کو شوې دي. موږ ته ډیر افسوس دی چې عمران خان چې کوم دا داوی کوي چې کوم 2020 ګلوبل ګول ایجوکیشن ګول دی چې موږ به 100% شرعي خواندګي کې اضافه کوو نو دوی به څنګه هغه ټارګټ حاصل کړي.
د باجوړ ضلع یو استاد ادم خان وایي د دوی شاګردان وس ډاکټران او انجینران جوړیږي خو له بده مرغه حکومت وس د سکولونو ختموي او استادانو لای تنخواګانې نه ورکوي. کدا سی وشي نو نه یوازې به د دوی معاشي ستونزې زیات شي بلکې د شاګردانو سره به هم ظلم وشي.
شل کالا په دې کمیونټي سکول کې چې موږ ټیچنګ وکړو موږ ډاکټران دي نه ویستل انجینران هم کې ویستل او زمونږ د تنخواه د ډیره کم ده 8000 روپۍ تنخواه ده. زمونږ د وزیر اعظم سیم نه دا مطالبه ده چې موږ دې اوس مستقل کی.
د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د باجوړ ضلع منتخب پارلمانی استاذ گلداد خان وای دی استادانو سره پروند شروع پورز ملاقات وکړو او کوشش یی دی چې نن یی د تعلیم وزیر سره مخامخ کینوی چې مستقل حل یی راوباسي.
حکومت اولنا کم ګامونه موږ اخلو راز موږ ایجوکیشن او د هیلتي موږ په زلګونو ریکنسای د ټیچرانو پر دې چې هغه د اوسه پورې نه دی پوه شوی. دا که څه هم موږ ډیر په اسانه ریچین ځای کولای شو سبب موږ شپږ مضبوط سره ملاوو.
د دې استادانو په وینا چې پټول پاکستان کې د دوی شمیره شاوخوا 15,000 ده او په لکونو شاګردانو ته سبق خای. کدا سکولونه وتړلې شي نو د ماشومانو یو لوی شمیره بل زده کړو به برخې شي. باید حکومت دې اړخ ته خصوصي پام وکړي او راتلونکو نسل له تیارو بچ کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د اکور می د سده په جیل کې د حاجی خیلو د مشر ملک ګلبت خان د مرکېدو پر ضد دغه کورنۍ په پیښور هایکورټ کې خواست جمع کړې دي. اتیا کلن ملک ګلبت خان د ستمبر په 4 د اکور می انتظامی نیولو او زندان ته واچولو. دغه کورنۍ له حکومت پوښتنه کوي چې ملک ګلبت خان یې په کوم جرم د کوم قانون لاندې زندان ته اچولو. تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د نوموړي د کور غړی محمد جلیل وای درې ورځې وړاندې د درخواست تر کول وروسته د چهارشنبه په ورځ د پیښور هایکورټ د کورمې ضلع هغو چارواکو ته نوټس ورلېږلې چې د ملک ګلبت خان د نیولو او جیل ته اچولو حکم یې ورکړی وو. محمد جلیل زیاتوي موږ دا پوښتنه ده چې ملک ګلبت خان په کومه ګناه جیل ته اچول شوی وو.
نو دا هم سړی زیاتای شوی دی ته 80 نمبر عمر یو په یو قانون کې په نشته دی ته یو مشمان یو بډاګان څنګه جیل ته چي په جیل کې مات شو. هغه نه بعد دوی بیا یو لوړ هسپتال ته جیل کې دي تا کوم هسپتال ولا کوم سہولیات و د امنیت سره مو هایکورټ نه دین سب تو وکول او ان شاء الله متوب خپل انصاف میلو شي.
دا ته وکالو ملک ګلبت خان د ستمبر په 4 نیټه د کورمه انتظامی لخوا د بندګي دو تر اتو ورځو پس هلته د ساده په جیل کې مرشبه وو. له هغه سره د حاجی خیلو تر 15 شپوره مشران او عام وګړي هم نه ول شي وو چې ورستا بیا تر سختو احتجاجونو پس دا رخلاص کړی شول. د حاجی خلو سیدونکو انجینر او به چمکنی وای دا ټول کسان د غنداو له مشرانو سره لزای غرسخه مدنیا د وستلو په تنازع کې د اجتماعي ذمہاري تر قانون لاندې نیول شوی ول.
دې لپاره سکاله غو دا ونیول نو بیا مو حکومت د هر یو لري ته لپاره درخواستونه ورکړو. هر حکومت ته دروازې وټکولې چې راځي موږ کوم 34 کسان تاسو دې نیولې دي چې مشرون خالق دي د اویا او تیا او سولونو پورته خالق دي هغه کې د زمري ځان دی بلډ پرشر مې ځان دی هغه دې مو आवाज و نه ورېدل دي باندې مو احتجاجونه وکړو. هغه په دې دوران کې هغه د مطلب د صحت سہولیت د نه ورکول د واجب نه په جیل کې وفات شو. موږ مشر ملک بخت خان
موږ چې کلا په دغه اړه په پړچنار کې د ځلې تنظیم له دفتر سره تماس او نیولو نو هلته نه مشال لډیو ته دا ویل شو چې تر اوسه داسې کوم نوټس دوی نه تر لاسه کړي. د کورمه تنظیم د دریز دي چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې د حاجی خلو ځای مشران او خلک نیولې ول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پښتون تحفظ غورزنګ وای د بشري حقوقو پر فعال او د تحریک پر غړي حیات پرغل د لګیدلو تورونه مقابله کوي او نن یې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کوي. د غورزنګ د مرکزی کمیټې یو غړي ماسوتن مشال ریډیو تویل د حیات پرغل په ضمانت کې ځینې شرطونه دي چې د هغه پر ضد به هم په عدالتي اوریدنه کې غږیږي. د بشري حقوقو فعال حیات پرغل د جولای لومړۍ اونۍ څخه په اډیالې زندان کې او تیر اونۍ عدالت په ضمانت ته خوشی کولو امر وکړو. پامیر ساحل اورو.
پښتون تحفظ غورزنګ وای د تحریک د غړي او د بشري حقوقو د فعال حیات پرېغل مقدمه پر مخ وړي او په اسلام آباد های کورټ کې به پر هغه لګیدلې تورونه ناسم ثباتوي. د غورزنګ دوو کارکونانو او د مرکزی کمیټې یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی بیګام خوستن مشال راډیو ته ویل د پرېغله د ضمانت کاروایي تر بشپړېدو وروسته یې نوموړی د راولپنډۍ له اډیالې زندانه یووړ. دوی له نوموړي سره د ګاډو په کاروان کې شامل ول او ویل چې د پرېغله د هرکلی لپاره د پښتون ژغورنې غورزنګ لسګونه غړي او پلویان ورغلي. بیټنی ویل د پرېغله په ضمانت کې د لسو لکو روپیو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت څارلو او د هغه پاسپورټ کورنیو چارو وزارت ته ورکولو شرطونه شامل ول.
ایفای بالخصوص او نور چې کومې ادارې دي تړلې هغه به د سار کوي او موږ د پاسپورټ وزارت داخله سره جمع کوو چې دې به بهر نه زیدې اگزیکټ کنټرول لیست تا چورې موږ به دا کیس ختمو پېښې د پکې اسلام آباد های کورټ کې.
خو بیٹنه زیاتوي چې د دې شرایطو پر ضد به په عدالت کې مبارزه ته دوام ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پرېغله د ضمانت امر د اسلام آباد های کورټ قاضي عامر فاروق د سپتمبر د 16 پر مخوستن کړی وو. د پرېغله د کورنۍ لوینا سره سم نوموړي په متحده عرب اماراتو کې کار کاوه او په چوټي کورته ورغلی وو چې د جولای پر 15 شپې مهال پولیسو ساده جامو کې ځنو کسانو په ډیر اسماعیل خان کې لکوره یوړ. د جولای پر ومه چارواکو خبر ورکړ چې پرېغلې د راولپنډۍ اډیالې زندان ته انتقال کړی دی. نوموړی له هغه وخت راهیسې بندي وو او پښتون ژغورنې غورځنګ یې مقدمه پر مخ وړه. د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 24 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې حیات پرېغل د سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. دې سازمان نوموړی د ضمیر قیدی په نوم یاد کړ او ویلي ول چې پر هغه د پاکستان پر دولتي پالیسیو د انتقاد تور پورې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویاند فضل خان اډوکیټ د سپتمبر پر 26 مشال راډیو ته ویلی ول چې پر پرېغله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او سزاګانو د فعل لګول شوی دی. پښتون تحفظ غورځنګ او حیات پرېغل خپل په بیا بیا ویلی دی چې یوازې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي.
دا و پامیر ساحل. دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو زده کوونکو پرون په پېښور پرس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې د دوی لپاره د داخلي کوټه زیاته کړل شي. دغه طالب علمانو له صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې یوازې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته په دې کوټه داخلي ورکړل شي او زیاته کړه په دې پروسه کې د مریټ او شفافیت ته پام وکړل شي. تفصیل له خالد خان نورو.
دا خیبر پختونخوا قبالی ضلعو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې انجینیرنګ، میډیکل کالج او نور پروفیشنل کالجونو کې د قبالی زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه زیاته کړي او پدې کې صرف هغه زده کوونکو ته داخله ورکړل شي څوک چې قبالی ضلعو کې اوسیږي. پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د فاټا سټوډنټ فیډریشن صدر سعید الله وویل دا فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکی دورستو حکومت ژمنه کړې وه چې میډیکل او یو انجینیرنګ کالج کې به قبالی زده کوونکو لپاره کوټه زیاتوي، خو دا د پوینا لا تر دې دمه په دې کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی.
نه هغه کوټه تر اوسه پورې ډبل نشوله، مطلب موږ د یو چې پورن دغه کوټه ډبل کړی شي، د قبالی سټوډنټ کې مسایل دی هغه حل کړی شي.
دا باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي او دا فاټا سټوډنټس د اتحادی عمومي سکتر محمد اکبر باجوړی وویل باید چې د هایر ایجوکیشن کمیشن دا قبایلو پر دو مسائلو انجینئرنګ او میډیکل کالج کې داخلي اخیستونکو نمونه سرګند کړي او پدې کې د میرټ او شفافیت خیال وساتل شي.
موږ سره کوم اصلاحاتو کې وعده شوی وي هغه ویل چې تاسو ته کومه کوټه د ډبل کیږي به نو انجینئرنګ سیټونه کوم رغلی دی مخکې 2016-17 کې 116 او 141 کړي، موږ یو چیرې د موږ له کوټه ول نه ډبل کیږي په کار چې 116 نه 232 کړي وي.
دا قبالیز د کوونکو په سرکاري نوکرو کې په خصوصي توګه د نوې قبالیز لو د پاره په نوکرو کې قبالیز وانانو او جینکو ته دا ترجیح ورکولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټول برتیان دي خو په شفاف سرکې سره وشي
اور چکم نان لوکل سٹاف دے داغی برتیانی پا ایف ڈی اے کی ایف ڈی میں کی فاٹا سیکریٹریٹ کی دن ایجنسیز کی روانی دی نو مطالبہ کچا دی ودر ولشی اور چکم لوکل سٹاف دی لوکل ایجوکیٹڈ طبقہ دا اغو تا دی موقع ور
دا فاٹا سٹوڈنٹ فیڈریشن غڑو پا قبالی زلو کی دا ٹول بند تعلیمی ادارو دا بیا خلاص ہو لو وقت نوکڑا او زیاد اکڑا چی قبالی زدہ کون کو دا پارا پا تعلیمی ادارو کی دا سکالرشپ او مالی مرستے دے پا وقت ورک شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته د پاکستان د مختلفو سیمو نه تړاو لرونکي د سلو کسانو یو ډله سوات ته رسیدلې ده. د دې سفر مقصد د سیلګرۍ وده او د غزوانانو ته د تفریح او د یو بل د تجربو نه د ګټې پورته کولو موقع ورکول دي. د ځوانانو دا ډله به په څلورو ورځو کې د سوات بیلابیلو سیمو ته ورځي. نور تفصیل له منګورې نه د نیاز احمد خان په رپورټ کې دی.
د ټولګي جوړونکو ادارې دوست فاونډیشن مشر دوست اعزاز الدین وای چې دوی د نشئ توکو مخنیوي لپاره کار کوي او دوی د 13-15 کالو راسي د سلو نه زیات ممبران د ټولګي په شکل کې سیلګرۍ سره تودې لپاره داسې پروګرامونه کوي چې پکې پوهان زلمو ته ویناګانې هم کوي.
ټوریزم ډپارټمنټ صوبې خیبر پختونخوا موږ سره دی کې گزشته درې کالو نه مسته کوي لګیا دي داغي طرفه تاون دي دوست ویلفیر فاونډیشن د چاچی دا اداره او داغي پلیټ فارم نه کیږي غیم لسته دي دا ماشومان چې کم دلته راغلي دا تقریبا ټول خپل تعاون خپل مدد سره راغلي دي او موږ ټول سہولیات ورته فراهم کړي.
ټولګي کې شامل د 400 سره تعلق لرونکي سبا شهزاد وای چې مدني فعال يم او فوټوګرافي می شوق ده او دې ټولګي سره د 13 کالو راسي ملګرتیا کوم.
سوشل میډیا باندې د دوی دا کمکار چې دي چې کم نوجوانان چې یوځای کوي دا نو یوت هغه لپاره دوی ډیفرنٹ ائیډیاز وړي او هغه ائیډیاز چې بیل ته کم سټوډنټو شاګې ډیر مخ کې وزي.
د بنو سره تعلق لرونکي انجینیر ناصر فاروق شاوي چې داسې چکرې او هلې ځلې د سیمې زلمو او بیا خیبر پختونخوا اعلانې سیمو لپاره ډېری ګټه وری دي.
دلته کې د کراچۍ نه د ګلګت نه د کشمیر نه د سند نه خلک راځي. دا زمونږ د پاره ډېره غټه خبره ده. هغه چې دا ګوري چې د دې خلک څنګه دي او څنګه اوسېږي او څومره من پسند دي نو دا هغې د پاره یو ډېر غټ پیغام دی چې هغې په غونډ ملک کې خور کی. نو
ټولګي کې شامل د پاکستان سینانې پرمختګ ادارې مرستیال ډایرکټر محمد علي چې اسلام آباد کې کار کوي او سیدونکو د سواد ته وایي چې دوی د داسې هلو ځلو مرستې کوي.
زمونږ خلک چې دي دا هوټل کې دلته کې دوی کمرې مختلف بک کړي دي. د هوټل انډستری چې سونه ده داغه د ډیولپمنټ لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده. بل مختلف چې کوم پارټیسپینټس پدې کې دي یا د دوی سپانسرشپس چې کوم خلکو کړي دي نو هغه به دا تصویران د دې ویډیوګانې په مختلف ملکونو کې یا د پاکستان په مختلف سیمو کې دا یو ښه ایمیج خور کړی شي.
د ټولګي مشران وایي چې دوی به په څلور ورځو کې د سوات، کالام، بحرین او خوشا غریزو سیمو ته ورځي او دغې په اړه به معلومات راټولوي او وروسته به خپل سیمو ته ستانه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوره د ماسپخین یو نیمه بچا کېدون کې دا لند خبرونه لنجیبا میراورو.
خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونه وایي د اکتوبر 14مې په ضمني انتخاباتو کې به د هغو نمایندانو ملاتړ کوي چې د جولای 15مې انتخاباتو کې د تحریک انصاف له کاندیدانو وروسته په دوهم نمبر زیاتې رایې ونیوي. د پښتون تحفظ مومنت خړې حیات پریغل پرون د راولپنډۍ له هډیالي زندانه په ضمانت خوشې شوی. د غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال بیټنۍ وایي حیات پریغل د یو لړ شرطونو نه پس په ضمانت خوشې شوی چې پکې لس لکه روپۍ جمع کول، پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت څارنه او د هغه د پاسپورټ کورنیو چارو وزارت ته سپارل شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل شي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. جاپان پرون اعلان وکړ چې پاکستان کې میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په موخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو یو انچیا ته ویش لکه ډالر ورکړ. دا اعلان د اسلام آباد لپاره د جاپان سفیر پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړ. په دې اړه د کډوالو د نړیوالې ادارې او جاپان ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. امریکا د ایران سره په 1955 کال کې شوې د دوستۍ تړون لغوه کړی. دا لاغې وروسته ده چې ایران د بندیزونو د پالیسۍ خلاف د انصاف په نړیوال عدالت کې د امریکا خلاف کیس جمع کړی. د واشنگټن او تهران ترمنځ د دوستۍ تړون په ایران کې د اسلامي انقلاب له راتلو لسګونه کاله پخوا هغه مهال لاسلیک شو چې دواړو خواوو د یو بل سره ښې اړیکې درلودې. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا یعنې د جمعې پر ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبره کړې پیغام کې بلنه ورکړې چې د دې لوبو نندارې ته ورشي. دا لوبې د شلو ورنو دي او هره لوبډله به بل سره دوه ځله مخامخ شي چې د ټولو لوبو شمېر درویشت ته رسېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام رورولي. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی. ادا زل به تاسو د روس پاړه معلومات واورې. د دې پروګرام پس یو بل 19 پروګرام تاندې هیله هم لرو. را سره اوسه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې. روس د مځکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی چې له شپاړس هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایي او آسیایي هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو له لوی ښارونو بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 144 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 3.5% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یا پر مذهب باور نه لرونکي دي او 10% د ټولې آبادی مسلمانان. په نورو مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له تیرو لسو کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره آزادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
دلته مونږ خپل د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی کې مونږ جماعت لرو او ځای کې مونږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او فاتحې ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله دا مې پروت چې زمون خلک ما ویني چې دا یو مذهبي سره دی، نو حتی خلک او کې راښه کوي چې زه کېنه مې احترام کوي. نو تر اوسه ان شاء الله مونږ داسې هغه سره نه مو وجه شوی چې مونږ ته د مذهب او یا زمونږ د دین بیا د زمونږ د کلتور سره مزاحمت کړي. تر اوسه ان شاء الله کوم خبر نه ده پیښ شوی دی ولس کال کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلې وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یعنی یقین په خوله وکړو چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای له تیرو څه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادي باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی، د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږ کال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو لپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلی.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوته دی. په دې معنی چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره دې هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولې په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 19 کال کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. دی په ځانګړي توګه په پلازمېنه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 12.5 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14 سلنه ویل کېږي چې د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته 4 لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، دیني لمونځونه کوو او ورځمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوی خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز شوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشته. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅل لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جمع او تجدا کړی ده. سرتېره سو
له غلام محمد جلال څخه میو پښتل چی کله هم چا ور سره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه ویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې مونږ کوي معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې د اختر لمونځ هم کاوه نو زموږ افغانانو خاصتا پښتنو یو انانه درلوده چې وروسته به ډول راواخیستو د ملي اتن به یې شروع کړو. په دې اتن کې به اکثره روسانو مونږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زموږ په مراسمو کې نه تنها مونږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم مونږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده. له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي بیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په ګډو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دی، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي. دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده کېدای شي چې تیرا شي، نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل او نور محمد ترکی د حکومتونو نه راپدې خو خورا ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه ویلي دي، بیرته تللي دي. دا ښه ډاکران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغه چې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون ویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت، دا د شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او د مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زه هم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپل مسلمانانو ورونو سره، د خپل هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچیرې خوابدې وسره عفو کوي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښه ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې موږ د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده، او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې موږ وطن او زموږ په وطن په شاوخوا کې هېوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي، او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم که د ټوپک ځای ونیسي، زه فکر کوم زغم هم منځ ته راځي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواده یو، او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی زموږ په ملک کې.
مولوی عنایت الله ویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
کچې تم غزم نه کار واخلو، پرمختګ زمنګ په نصیب دی. مونږ باید قلار قلار قدم واخلو. یو ناصفه مونږ باید غوڼ کو او سیل به عملو، او جامع د پاره باید مونږ خو کشر وروزو، او جامع د پاره باید منډي وو هو د خپل دوستانو د پاره، او کوم ځای کې چې وسی به غځه کا محول جوړ کو، د خپل ټولنې د پاره خدمت وکړو.
د خبرونه غډونوال وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زیږوي، او په کار دي چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډیره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست، ژوندۍ، خوندي او خوشحاله اوسئ.
وخ شوه دې د هفتوار پروګرام تاندې هلی. نن په پروګرام کې په دې اړه خبري اوري چې د قبایلی سیمو خزه د حکومت نه غوښتنه کوي چې په بلدیاتي او صوبایي انتخاباتي سیاسي نظام او سملو کې د دوی ته پوره برخه ورکړي شي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
پتان دهلی خبرونه کې پردې خبرې کو د قبایلی سیمو خزه وای باید سیاسي ګوندونه حکومت ته په بلدیاتی نظام او راتلونکو صوبایي انتخاباتو کې د خزو رول ته پوره پام وکړي او خزو ته د لکه د نورو صوبو پوره برخه ورکړي. زه فرخنده اسد يم او پتان دهلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پخوانی او قبایلی سیمو خزې غوښتنه کوي چې د دوی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې زمکړل شوې دي او باید دوی ته په بلدیاتی نظام او صوبایي سملۍ کې پوره برخه ورکړل شي. د غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلی خویاندو د خیبر ضلع یوه مشره ناهید پرېدی وایي باید سیاسي ګوندونه او حکومت د ښځو د سیاسي پرمختګ لپاره زیات کار وکړي او زیاتوي.
ګوره په لوکل ګورنمنټ کې کنه دا دې کې چې کوم نو مانګ له خزونه مې د دې ورکړې شي بلې زما سیاسي ګوندونه دا وین هغه نو غوښ غوښ سره لکه سر خلوي چې تاسو کوم جوړ شو څو دا یو دین اوس کوم مطلب د دې په څیر نو مې نور خزین راکړي شي نو زه هم دا بیا انصافيره ځکه چې د سیاسي عمل له موخه خو بیا دې زما دا سیاسي ګوندونه ته دا خاصه چې په دې ځای باندې تاسو کوم کومایز مکوي او هغه خزراولې کوم خزې دا هغه دې هغه به ته نمائندګي به مغیر کولی شي د خپل دا علاقو باندې نو دا کوم غوسه کړی دا خپل سیاسي ګوندونه.
په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارو غړي وختنه کوي چې باید اوس د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره عملی کار زر تر زره پیل شي. ناهید اپریدی وایي
ورته مونږ هر کلیم ویلې دی خو اوس خبره ده چې دا صرف کاغذي کاروایی ده. اوس پورې په دې باندې هیڅ سامان درآمد نه دی شوی. دوی چې کوم انټرنم ریګولیشن راوستی دی هغه د اختیار دی نوم دی عمر اختیار دی صرف کمشنر نوم بدل شوی دی عمر اختیار دی پولیټیکل ایجنټ په شان اختیار دی سره مې چې کوم دی نو ته چې کوم دی نو ستاسو د غړي د سیستم چې کوم نه بهر عمر مسلې دی زمونږ بل دی ویج لوکل ګورنمنت الیکشن به مونږ کوو په نومبر کې اوس پورې اعتراض نختاري اسی کوم هلکه باندې نو عمل دی غم دی بری سلو دی سستری اختیار ای لګیا دی بل و بیا ان دین باندې صبح الیکشن دی تر څو پورې دا الیکشن نه شوی مو خلک سیاسي عمل کې شامل شوی نه نو د کرن دا چې کوم انټرم ریګولیشن ای سیار و دی کی دا څنګه په مونږ باندې لاګو دی نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه نه چې تاسو مرجع روکو تاسو په 72 غنټو کې اوا خدونه حل او تاسو 72 غنټو کې تاسو مرجع روکو او کاغذي کا اوس په دې معنی پریکټیکل سټپس واخلي چې موږ په ټوله کې چې او واقعي مونږ
د پېښور هایکورت یو وکیل علي عظیم وایي باید سیاسي ګوندونه د ښځو په سیاسي عمل کې د شاملولو لپاره اوس زیات کار وکړي.
زما رائے دې باره کې دا ده چې اوس چې کله آرټیکل 247 د کانسټیټیوشن اومیټ شو نو چې کوم حقوق خیبر پختونخوا د رهایشو ته اویلیبل دي هغه د فاټه د خلکو لپاره هم اویلیبل دي. دا فاټه دا ټکه دا بالکل ختم شو دا ارست وایل شو لکه دا زور شو سومه چې تاسو خبره ده چې خزو دا ګیله ده چې هغه حقوق متاثر کیږي هغه بابت به دا ویل غواړم چې کوم نومینیشن زی یا ریپرزنټیشن زی په اسمبلی په لیول باندې هغه ډیسیژن اخلي پارټي په لیول باندې کیږي. فور ایگزامپل هغه اختیار د پارټي د سربراه سره د پارټي د بورډ سره چې کم خزل هغه د کم علاقو ول ریپرزنټیشن ورکي کتا سو پزړه ټایم کې کتلې زموږ د فاټانه عائشہ ګلاله پی ٹی آی ولا غستې و داسې نورم ډیر ایڈونچر شوی دی داسې د پیپل پارټي والا د تر پار کرنم خزیا خستی نو اگر ریپرزنٹیشن چې کوم دی اده پارټي په لیول کیږي نو دا ډیسیژن چې دی اوس ته په خزو باندې ډیپند کوي چې هغه د پارټا خزی سورا وایبرنت دی او سورا هغه معاشره ته کنټریبیوټ کوي نو هغه په ڈیسیژن میکنگ چیز ہے پارٹی پلے ول کی سورہ پوری قانونی او آئینی خبر دا اگئی تا اس بار نشتا در ریپرزنٹیشن نا او پکار دے ایکول اپرچونیٹی وتا ملا ہوم شی
د علی عظیم نه مو پختل چې آی د پخوانیو قبایلی سیمو خوځو ته به هم الکا د نورو صوبو په مخصوصو څوکیو هغه عمره سیټونه ورکول کیږي کنا
دستاو دا سوال ډیر اهم دی په دې کې بزیو شی اډ کول غواړم هغه دا دی چې څنګه پاټا مرچ ود کې بي سره نو هغه یو امپورټنت ایلیمنٹ دا دی اهم جوس پکې دا دی چې مونږ ته پکار دا دی یو خځي تعلق د کی پی سره پکار دی نو چونکی اوس خو پاټا پاتې نشو اوس ټو ان ټوټالټی کی پی کی کنسیډر کیږي خبر پختونخوا کنسیډر کیږي نو ما زب خپل خبره بیا وړاندې کوم چې د پارټي ډیسیژن چې دی هغه د پارټي لیډر اخلي اوس یو خځه د داغه تعلق د سعود وزیرستان سره دی یا د در ادم خیل سره دی اوس دا پارٹی ڈیسائیڈ کئی چیز مونگ دا کم ریپرزینٹیٹیو چیز دا سورا وائبرنٹ تا او مونگ آیا دا دی علاقے نا دا خزا واخلو کوا نخلو اگا دا شانگلینم کی دیشی اگا دا درینم کی دیشی اگا دا ساوت وزیرستانم کی دیشی نو سو پوریش دا مخصوص نشست تو خبر دا دا ایکولی ایکول ریپرزینٹیشن کی بور کئی دی کی شک نشتا خو اگا با دا پارٹی لیڈر خوا خی چی سو واخلی نو سو پوریش دا پارٹا دا خزو خبر دا باغی بانی اس پابندی نشتا پا پارٹی لیڈرانو بانی شد آغاز یعنی یو کس راچوت کی وائخلی یا د کی پی کی د کی پی د بلې ډیسټریکټ نو اخلي نو سورا پورې زما خبره ده د فاټا او د کی پی لکه په خبر ده دی ایکول ریپرزینټیشن دی اب لازمی هغه کنسیډر کوي
د تکړه قبایلی خویان دو غیر سرکاري ادارې د کورمه یو کارکون کې صفیه بیبی په دی اړوای
دا چې کوم ریزرو سټونه دي دا زیات کول پکار دي بلدیات انتخابات دي چې دوشي یقیني جوړ شي د شناختی کارتونو مسله ټول حل شي ولی چې زیات تر د خوځو شناختی کارتونو حل تنيش تر اپ پکار دي چې جوړ شي بیا نږدې سکولونو چې زمونږه کم الیکشن چې هغه د لری تک راتک د وجنه مغیدو الیکشن نه رسته پاتې شي راتک غیر لری زیات مشکل وي
دا چې د خوځو په سیاسي عمل کې د برخه خستو سره با په ټولنه کې څه بدلون راشي په جواب کې د خیبر ضلع نه د پېښور پوهنتون یو استاد سمینا پرې دی وایي
اوورال کلچر باندې د دې ډیر زیات اثر غوزیږي چې یو مطلب زنانه راځي او هغه جلسې او میټینګز لیډ کوي او دغه کوي نو مطلب ټول پولیټیکل کلچر باندې د دې فرق غوزی بلکې ټول جنرال باندې چې د نړۍ په سوسایټي باندې به دا ډیر زیات خاص راتوي لکه د زنانو لپاره سپیس کریټ کیږي دا غي چې د نو دا یو پیل قدم دی د حواله سره چې دا غي په پبلک سپیس کې یو اکسپټنس ولګ دی راشي چې اړګینې زنانه کور را هم بهر هم راوتی شي او خپل یو کردار ادا کولی شي
په خیبر پختونخوا کې د خوځو د حقونو یو فعاله شاهده شاوای د 2013 کال د انتخاباتو په نسبت په پور روانو انتخاباتو کې د خوځو رول زیات فعال وی
دا لک کنفیوز روان دي چې د نوی امندمنت نه پستا هغه چې خیبر پختونخوا کې مرچ شو خو لا هغه لا اوس پورې یو ٹرانزیشن کې روان دی لکه 2018 الیکشن کې د فاټا رول هم نشته دی هغه به په 2019 کې وي داسې اوس لکه چې کوم رولز د خیبر پختونخوا د لپاره دی نو او اوبسلی هغه به د فاټا د خوځو لپاره هم دی ځکه چې اوس هغه هم د فاټا یو نه سوري د کی پی یو گورو چدا کامیاب دے ناکام دے نو زمون خدا یو پازیٹیو ہوپ زمون تا اخاری چې ان شاء الله 2019 کې به ډېر ښه پارټیسیپیشن کوي هم په ووټینګ کې هم کانټیسټ کې
دا چې پر روانو بلدیاتی او یا صوبائی انتخاباتو کې با په قبایلی سیمو کې دومره خزیفال وی چې د سیاسي ګوندونو لاري په انتخاباتو کې نیخ پنیغه او یا په مخصوصو څوکیو مخې ته راشي. په جواب کې ناهید افریدی وایي
ګورئ چې داسې کار دی کنه ښځې به پیدا شي لکه دا داسې نه ده یو نیمه ښځې څه پکې داسې نه ده چې ښځو لکه څنګه تاسو وکړئ چې کله دا پولیټیکل پارټي ایکټ پارټي ایکټ ایکسټینډ شو نو بادام زری یو بالکل هغه ناوې چې دغه ښځه چې سیاسي دغه باندې مخکې نه وه په منظر هغه کې منظر کې مخکې نه وه موجود هغه الیکشن ته اوپن الیکشن ته ولاړه جنرل الیکشن ته ولاړه وه نو ښځې همت کوي ښځې روزي او چې موقع ولا ورکړی شي نو زه دا نه ګڼم چې هلته کې به دا مسلې وي او روبه تربیت خو کېږي سیاسي تربیت خو به وي چې زه خوایم چې عمل په لوکل ګورنمنټ کې ښځې راشي دلته به دې سیاسي ټریننګ دلته نه شروع شي بیا به صبح یې الیکشن ته چې کم نه دا ښځې بالکل تیاری به وي نو دا ډېر ښه دی چې زه چې په هنګامي بنیادونو باندې اول هلته کې د لوکل ګورنمنټ الیکشن وشي.
د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی وایي تر څو چې د عدالتونو او انتخاباتو ټول عمل او ادارې قبایلي سیمو ته نه وي تللي تر هغې به په سیمه کې په ټولنیز ژوند، تعلیم، صحت او سیاست کې پرمختګ مشکل وي.
ایف سی آر چې دی سوره پر د قانون خبره ده د دې نه صرف سیاسي نقصاناتو د دې معاشرتي نقصانات هم لکه اوس به یو مثال د واخلم چې دا کلکټیو ریسپانسبلټي چې کوم کلاوز په دې کې لکه بالکل یو یو ټیم باندې به لس کسانو نیول شل بونیول نو د یو کس سره د پورا خاندان افیکټ کیږي هغه کې لازمی خبره ده یو د کور مشر چې په هغه باندې خپل خزم ډیپینډنټي بچی په ډیپینډنټي او د یو فیملی یو غاړی یو قسم له یو سړی نو د ایف سی آر چې بکم ایکشنز واغستلی شو دا غي بره به سرویو موجود نه و لکه دغه شان څه اتورټی بنوه چې مونږ به ورلاړو او زمونږ د درسي به وکړه چې څنګه پکار و لکه اوس مثال کی طور پر کچرته چا به قانون وایلیټ کړو یا به لاس کې اغسته و او هغه به سرکاري فرد و نو هغه ته به د بیچ بچاو لار موجود و او د فنډمنٹل رائټس انفرنجمنٹ بکې دو نو د هغه خلاف د درسې د لپاره مونږ هیڅ صورت حال نو لکه اوس کوم دا وایو چې را یو سړی به گورنر ته اپروچ کول نو هغه خو به هغه خلکو کولای شو چې سو گورنر به جندل اوس د قانون سمرات چې اپ کار دي چې عام فرد ته ملاويږي او بغیر د یو غټي اتورټی نه اپروچ کېدونه علاوه ته ملاويږي لکه فار ایگزامپل په ډیسټریکټ لیول وته ډیسټریکټ جج په صورت کې ملاويږي داسې وته د صوبې په سطح باندې های کورټ وته رجوع کولی شي د فنډمنٹل رائټ انفرنج لپاره نو سوپر چې تاسو سوال لې چې د ایف سی آر نه بیکلش سور دی دغه نقصانات سور دي چې یو قانون دی لکه کاله قانون وته مونږ وایو یو قانون دی غلط نو دغه خو لازمی خبر د معاشرتی او سوسایټل او لیګلی کنسټیټیوشنلی دغه خو نقصانات دي نه صرف په فردي چې کم دغه پزیت کې راغلي بلکې په ټولي معاشري باندې اوس کته اوس تاسو دغه مثال وړاندې کوم تاسو وګورئ اوسم چې دی امغه د ایف سی آر هغه رنگون اوسم موجود دی او اوسم په کلکټیو ریسپانسبلټی کې خلک گرفتار شوی ما دا داسې خلک راغلی د کورم ایجنسی نه چې په هغه کې اوسم خلک هغه شان ټریټ کوي څنګه به چې په ارسټوایل ایف سی آر باندې لاندې به ټریټ کوو په دې نوی قانون کې هیڅ داسې څه شک نشته خو هغه باوجود مس یوز ان ابیوز اف اتورټی روانه ده نو چې سوره پوری زمونږ د عدالتونه د نیچله والے کم چې نظام دی څنګه چې تاسو تفریق کړی دی د پروینشل اسمبلی او د لوکل باډیز دا چې تاسو وګورئ چې های کورټ جوریزډیکشن خو مونږ ته ملاو شو خو چې دا ډیسټریکټ جوډیشری هم لاندې انکلکیټ شي انټروډوس شي او د ډی سیز د پاورز مطلب چې آئین کې کوم آرټیکل 175 زمونږ په سپریشن اف پاورز تھیوري باندې فوکس ساتي نو چې د مکننې خپل کاری د انتظامی خپل کاری او د عدلی خپل کاری او یو داسې ډیسټریکټ جوډیشری راشي په لاندې لیول باندې چې دغه سپرویژن های کورټ کوي نو زمونږ د معاشرتی چې کوم مونږ اګنور شوی یو یا مونږ چې کوم افیکټ شوی یو د ایف سی آر نه یا د زوړ قانون نه دغه د ادرسي بده سره وشي بیا
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده په امان.